د گرمی دولس بجے شوری دن خود مشال ریڈیو پر خبری گڑائی کے زما ہارون بادشاہ سلامونه او منی پخ پروانه کې په شمالی وزیرستان او خیبر ایجنسیو کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د عملیاتو په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو لخوا شوی د لټون په عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو محمد ایجنسیو د پاکستانی پوځ د مشر د پرونی سفر او په ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان او پاکستاني امنیتی ادارو ترمنځ د همکارۍ د څرنګوالي په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي. خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر بھائی وادی
ستړې مشه پام کړی د خبرونو سرټکو ته. په شمالي وزیرستان کې بمباری کې له 500 زیات وسلوال وژل شوی. افغانستان وایي له پاکستان سره د کډوالو په موضوع خبرې کوي او په کوسوو کې د مظاهرو پر مهال اتیا کسان ژوبل شوی. خبرونه په تفصیل کې. په پاکستان کې چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په نارامه قبایلي سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې له 500 زیات کسان وژل شوي دي. پوځ وایي پرون د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د هوایي ځواک په دوه وارې بریدونو کې د وسلوالو شپک پټنځایونه په نښه کړه شول. چارواکي وایي په وژلو شوو کې بهرنیان هم شامل دي. همدارنګه د دغې بمبارۍ په ترڅ کې د وسلو او مرمیو زیرمې او په وسلو بارګاډي هم له منځه وړل شوي دي. خو د طالبانو له غاړې د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستان د تیر کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې د 1300 نه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو راپورونه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړل شوي. خو د دغو راپورونو په خپلواکه توګه پخلی ناشونی دی. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې پرون په سلطان کوټ سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي، دوه نور ځانونه لوزولي او 10 طالبان ژوندي د دوی لاسو ته ورغلي دي. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال خبر راکوي چې د عملیات د پولیسو پوځ او د اف سي ملیشو لخوا په شریکه ترسره شوي او د عملیاتو نه وړاندې په یاد سیمه کې ګرځبندیز هم اعلان شو. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشال لډیو سنه دی ویلی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان د امریکا سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي او دا تمه لري چې امریکا به په جنوبی ایشیا کې د ستراتیژیک توازن او استحکام د ساتلو لپاره یو رغند رول ولوبوي. د نوموړي له دفتر نن مشال لډیو ته یو اعلامیه استول شوی چې ورکی راغلی هندوستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي سفر او د دې سفر په نتیجه کې د نیوی ډیلی او واشنگټن ترمنځ د تړونونو او همدارنګه د وزیر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو دوی دقیقه څارنه کوي ځکه چې دا موضوعات سیمایز او نړیوالې اغیزې لري. نن په بلوچستان ایالت کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او وروستی پړاو ترسره کیږي چې په ترڅ کې باید د کوټې ضلع لپاره ښاروال او دغه مرستیال او په 23 نورو ضلعو کې چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکل کیږي. د دغو چوکیو د عهدیدارانو د ټاکل کېدو لپاره په ټول بلوچستان کې 10,600 کونسلران چې مخکې ټاکل شوی رای ورکوي. د کوټې د ښاروالۍ د چوکۍ لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ډاکټر کریم الله مهم کاندید ګڼل کیږي. د افغانستان د کډوالو د چارو سرپرست وزیر فضل احمد عظیمی وایي په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو او په زور بیرته افغانستان ته د شړلو په اړه دوی د پاکستاني چارواکو سره تماس نیولې دی. نوموړي د مشال لاډیو افغان څانګې ته په مرکه کې وویل
طریق اسمس هم از طریق مؤسسات هم از طریق دولت تلاشا جریان دارد.
په دې برخه کې هم د موسسو هم د دولت او هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. افغان کابینه چې جوړ شي په لومړي ګام کې به د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو سازمان درې اړخیزه ناسته جوړ کړو ځکه چې په دې برخه کې افغانستان، پاکستان او ملګري ملتونه ژمن دي.
افغان چارواکی وای په پیښور کې د 13 دسمبر په 14 پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید نه پس د افغان کډوالو زورول زیات شوی دی. خو په کابل کې د پاکستان د سفارت ویان اختر منیر بیا وای یوازې هغه افغان کډوال پختل کیږي چې قانوني اسناد ورسره نوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. پرون په کوسوو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډب لامل لزګونه کسان ژوبل شول. مظاهره کوونکو د یو سربیایي وزیر د لری کولو غوښتنه کوله پر چا چې البانی نژاد اکثریت ته د سپکاوي کولو تور پوره شوه. پولیسو په سرخار پرتسنا کې د یوې حکومتي ودانې پر وړاندې د ډبرو وشتونکو مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره اوښکې بهون کې غاز استعمال کړ. چارواکي وایي په دغه ناندرې کې د 500 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ژوبل شوي او یو نیم سل نور نیول شوي دي. دا د وزیر اعظم عیسا مصطفی په کابینه کې له دریو سربیايي وزیرانو څخه د یو الکساندر جبلانویس پر ضد د مظاهرو د لړۍ یو نوی کړی ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ختیځ یوکران کې د تشدد د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما د هند او سعودي عربستان له سفرونو پر استنېدو له میرمن مرکل سره د ټلیفون په لیکه خبرې کړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق کړی چې روسیا په ختیځ یوکران کې د بیلتون پالو په ملاتړ او د سولې د تړون لپاره په خپلو ژمنو د نه ودرېدو لپاره ګرمه ده. دوی همدارنګه د یوکران سره د مالي ملاتړ لپاره د زیات اندازه مرستو د برابرولو په اهمیت هم خبرې وکړې. په دې وروستیو اونیو کې بیلتون پالو یو وار بیا د روسیې پولې ته نږدې په ختیځه یوکرین کې بریدونه پیل کړي دي. تر دې وړاندې د جنوري په 20مه نیټه روپیه ټولنې پر خپلو بهرنیو چارو وزیرانو غږ کړو چې د روسیې پر ضد نوي بندیزونه په پام کې ونیسي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د یو جاپاني خبريال کینجی ګوټو د ویډیو خبرول یو سپک کام بللې. نو موري نن ویل هغه د دې ویډیو په لیدلو سخت غوسه شوې ده او یو وار بیا یې ویل چې جاپان په دې اړه د عمان سره په تماس کې و چې د خاغلي ګوټو په آزادولو کې د ورسره مرسته وکړي. په ویډیو کې غږیدون کې کس وایي چې عمان د خدیجه الرشاوی په نوم یو عراقي میرمن خوشی نه کړه، نو جاپاني خبريال به سلیري ساته پس وژل شي. نو موري په دې تور چې په یو هوټل په تروریستي برید کې لاس لرلو او په هغه پیخه کې شپېته کسان وژل شي او د مرګ په سزا محکوم شوې ده. په ویډیو کې د یو عماني پیلوټ په اړه هم ویل کېږي چې ژوند یې لنډ دی. د جنوري په 15مه نیټه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادا کړې وه چې یو بل جاپاني کس وروسته لاغې ووژل شو چې حکومت دغه په سر $200 میلیونه تاوان یادې ډلې ته نه وسپارلې. د تر دې دمه د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته. د هوا حال او د کرنسۍ به د خپل همکار نه اورو.
د پیښور د کرنسۍ مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 101.50 روپۍ اخستل کیږي او 101.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاونډ 103.50 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10.65 روپۍ او 10.80 روپۍ. یو سعودي ریال 6.95 روپۍ او 10.10 روپۍ. او یو افغاني په 1.50 روپۍ اخستل کیږي او 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم -1 او زیات نه زیات 15، او کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان او خیبر جنسای کې د وسلوالو پر ضد کړو پرونی او عملیاتو کې لزګونه وسلوال وجلی دی. بلخ د ډیر اسماعیل خان په کولاچی تحصیل کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا شویو د لټون په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وجل شوي او هم له دوی څخه یو شمېر نیول شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان فوج مشر پرون ممند جنسای ته ولاړ او هلته په خبرو کې وویل چې تر هغه چې سیمه یې له وسلوالو په بشپړ توګه پاکه کړي نه وي، پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکړي. د باجوړ جنسای سره تعلق لرونکي د پاکستان د پارلیمان یو پخوانی غړی وایي پاکستان فوج او حکومت باید په عمل کې وخی چې د خو او بد طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسی لمنځه وړلې.
دلته په اسلام آباد کې بلال مسجد چې کوم خطیب دی، د بین تنظیمونو خلاف لا کاروایی نه ده شوې. نو چې یقین نه کوم چې ټولو خلکو به دا یقین جوړ شي چې بوډا او بیډا خاطر شوي.
د پاکستان په کراچۍ کې لوی مدیر رئیس د لټون عملیات دوام لري. په دغه خار کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د دغه پارټۍ او ملګرو د په نخښه کېدلو لړۍ لا هم نه ده درېدلې.
دن دې زما په دفتر باندې اټیک دې، زما په جنډه باندې اټیک دې، چې کوم زمونږ د دادي هغه یو په یو یې وایي او یو د اطلاع ورکړي دومره پیسې راوړه.
او د پیښور پولیسو د خار د کالجونو د خزینه استادانو لپاره د تربیه یو پروګرام پیل کړی تر څو د وسلو کارول زده کړي. یو استاد چې دغه ټریننګ یې اغسته وایي
وقتی طور باندې که حالات سنگین شي چې موږ د خپل حفاظت لپاره څه اقدامات کولای شو، دا ډېر فروټفل ټریننګ.
په پرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورٹ ترازو د پاکستان امنیتی چارواکی وای د هیواد پوځ پرون ماخام د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر پټن ځایونو بمبار کړی او لکتر لگا 350 وسلوالي وژلي او دا غوی مرکزونه تباہ کړی دي. د پاکستان پوځ د اماړي کوڅانګیا ایس پی آر بیا د خیبر جنسی په تیرا کې د 13 ورځې په عملیاتو کې د 100 نور وسلوالو د وژلو ادا هم کړی. لسیمه پرې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې جنگي الوتکو په بریدونو کې 350 وسلوال وژلې شوی او د دوی شپک پټنځایونه او بارودی مواد نه ډګ او وګاړي هم تباہ کړي دي. د فوز مطبوعاتي څنګه ISPR هم د 350 وسلوالو د وژنې تصدیق کوي. شمالی وزیرستان د تاخیل او زایو سیدون کو بیگاش په مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې جنگي الوتکو د تاخیل خړتنګي تورتنګي لوړلګاړه او شوال کې بریدونه وکړل. خو دوی وې د وژل شو وسلوالو ټیک شمیره دوی ته معلومه نه ده. زایی خلق وای 13 ورځ ماسپخین او ماشام د تاخیل او شوال غرونو کې د وسلوالو په مورچو او پټنځایونو باندې هوایی بمبار وشو. ISPR لخوا خبر شوی بیان تر مخه 13 ورځ 13 ویلی خیبر ایجنسی کې هم په هوایی بریدونو کې 10 وسلوال وژلی شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. دوه ورځې وړاندې هم د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR په وینا شمالی وزیرستان د تاخیلو کې په هوایی بریدونو کې درویش وسلوال وژلی شوی ول. وسلوالو طالبانو د فوز د غایده او پاړه سره نه دی ویلي. د یادونه ده چې شمالی وزیرستان اپریشن ضربیاذب کې تر دې دمه د ISPR تر مخه 2000 پورې وسلوال وژلی شوی او خواوشا 200 پورې امنیتي سرتیری هم په دغه عملیاتو کې وژل شوی دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون په سلطان کوټ سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي، دوه نورو ځانونه الوزولي او 10 طالبان ژوندي د دوی لاسو ته ورغلي دي. دغه عملیات د پولیسو، پوځ او د اف سي سرتیرو لخوا په شریکه ترسره شوي، چې تر عملیاتو وړاندې پیاده سیمه کې ګرځ بندیز هم اعلان شوی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. لسیمه پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پدر اسمیل خان شد پولیس فورس و خفیه ادارو ده چرواکو ده پخلی پا مطابق ده در اسمیل خان تحصیل کلچی و درابن پا مختلف و سیم و کشه ده امنیتی فورس سرتیریو ده طالبانو پا خلاف ده لوتون پا دوا ورزنی عملیات و کشه و وط طالبان و جلی و لس نوری جواندی نیولی بندیون کری دی. نیولی بندیونی ده پشتنه گوژن ده پارانا سرگنده زایتا بیولی رسولی دی. دا زرایو یایی چه ده ټون دا عملیات د دریم او سلورم پورز لګیا کړای شول چې د کومو په دوران شه د فورس سرتیریو 13 ورځ د سلطان کوټ سیمه په یو کورش موجود طالبان رئیسار کړل او بیا د دواړه لوریانه د غنو د زونو بدلون وشو چې په نتیجه کې د فورس سرتیریو 15 طالبان ووژل، لاسی بندیون او دوه نورو طالبانو خپل ځانونه په بارودی موادو و الوازول. د غیظ رایې د فورس د ځنی توان باریک شه سو نشول او نه د طالبانو د لوري نه د پیشه او د دوی د ملګریو د مرګ او بندیون کې دلو په باریک شه سو ویلی شوی دی. دا د یادوي چې د فورس سرتیری لا نن ها په سیمه کې موجود د ټولو لارو مهم ځایونه یې نیولي او په سیمه کې د دوه ورځو نه لګولي ګرز بندیز ته یې دوام ورکړای دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف پروند د هیواد قبایلی سیمه ممند جنسیت د خپل سفر پر مهال ویلي چې ترغه چې سیمه له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړي نوي پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکړي. د پسیمه کې داغو ترقیاتی کارونو په اړه چې پوځ پیل کړي هم خبرې وکړي. دا چې ممند جنسیت د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه د سیمه خلک سوای د شانواز ترغزی په دې رپورت کې وویل.
دا محمد جنسی د پرونی دورې په موقع جنرال راحیل شریف دا هم وویل چې په قبایلی سیمو کې ترغری ختمېدل د ترقی راوستو سره ممکن دي او د پاک پوز لخوا هم په سیمه کې د ترقی منسوبي روانه دي. د ارمی چیف په دې دوره یو عام وګړي جهانگیر خان چې د محمد جنسی اوسیدونکو دي خپل نظر داسې وړاندې کړ.
هغه دا خبرې وکړلې او ویل چې منګه به د دهشتګردي ختمو او دهشتګرد خود منګه وژني او منګه بچي وژني او منګه رونه وژني. مطلب دا دی چې دهشتګرد ته بشټول دهشتګرد دی هغه کې به خاو خراب پړو.
بیا مې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د پخوانی غړي اخوندزاده چټان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د پوځ کردار د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډېر ښه دی، خو که سویلین یا غیر پوځي ادارې ورسره مرسته وکړي نو ممکنه ده چې ترهګرو ته په لنډ وخت کې ماتې ورکړی شي. اخوندزاده چټان د ښه او خراب عسکریت خوښو په اړه هم وویل،
زمونږ فورسز چې وسه څنګه لګې دي د هغې نه بالکل داسې معلومېږي چې ګوډه او بیټه چې کوم دی دا سوچ چې کوم دی اوس ختم شوی داسې تاثیر ورکوي. فلحال خو مسله دا ده چې دلته په اسلام آباد کې زه په واضح الفاظو کې ویم لال مسجد چې کوم خطیب دی کلم لګیا دی او خبرې کوي، د هغه خلاف لا کاروایي نه ده شوې، د بین تنظیمونو خلاف لا کاروایي نه ده شوې. نو چې د دې منځ کې کاروایان نه شوي زه یقین نه کوم چې ټولو خلکو به دا یقین جوړ شي چې ګوډه او بیټه ختم شوي دي.
له دې وروسته مې د آرمی چیف محمد ایجنسی ته په دې دوره د بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومند سره خبرې وکړې.
بل دا هم یو پیغام ورکول دی قبایلینو ته چې یاره موږ قبایلینو سره ولاړ یو، په مومند کې چې اوس ایف ډبلیو او کوم سرنګ شروع کړی دی، دا غینا علاوه ماربل سیټي چې کومه جوړیږي او کوم روډونه جوړیږي، نو که داسې لحاظ سره دوی ترقی کارونو ته لاس واچوو نو ضروري خبره چې د خلکو به اعتماد هم زیات شي، بل طرف ته به چې دا کوم رالی شوی دی دا هغې سازاله به موشي.
او جنرال راحیل شریف ته پرون په غلنۍ کې د پوځ لخوا د ترقیاتي کارونو په اړه بریفینګ ورکړی شو او وروسته آرمی چیف بیا د پوځ د وژل شویو په یادګار ګلونه هم خواره کړل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په کراچۍ ښار کې له تیرې څمودې راهیسې د لټون عملیات دوام لري چې تر اوسه پکې په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي او په سلګونو نور په مبینه وسلوالو مقابلو کې وژل شوي دي. دا چې دغو عملیاتو د کراچۍ د امنیت له ښه کولو سره څه مرسته کړې او که نه، د ظفر کریمی په رپورټ کې به واورو.
په کراچۍ ښار کې د لټون د عملیاتو 1500 ورځې تیرې شوې. په دې موده کې امنیتي ځواکونو څه د پاسه 40,000 مشکوک کسان نیولي چې پکې نږدې 10,000 کسان زندانونو ته تللي او پاتې نور د محکمو په حکم خوشي شوي دي. پولیس چارواکي وایي په دې موده کې پر امنیتي ځواکونو حملې هم زیاتې شوي، خو په مبینه وسلوالو نښتو کې تر دې دمه 111 وسلوال وژل شوي دي. په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو په لړ کې تر ټولو زیاتې چاپې د دغه ښار په مشرق مغربی او ملیر ضلعو کې وهل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو وایي په دغه سیمو کې د وسلوالو د زیاتو خوځښتونو له امله یې دغلته ډېر عملیات کړي. دی وایي هغه وسلوال چې له وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه دلته راغلي دي، دوی زیاتره په دغه ځایونو کې میشت دي. دوی نه یوازې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، بلکې په کراچۍ کې د پیسو راټولولو لپاره له خلکو قلنګونه اخلي او د تاوان لپاره خلک تښتوي. دوی په دغه علاقو کې شتون لري ځکه پولیس زیاتره په دغه سیمو کې چاپی وهي او وسلوالن ختی هم دغلته مخې ته راځي. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړه اوس په دغه سیمو کې د وسلوالو خوځښتونه کم شوي او د اپریشن له امله په کراچۍ کې د دغه عناصرو قوت ختم شوی دی. د کراچۍ په مشرقي او مغربي ضلعو کې زیاتره پښتانه آباد دي. په دغو ضلعو کې څه موده مخکې د پښتنو ملت پاله ګوند عوامي نېشنل ګوند ډېری پلویان لرل. له دې ضلعو د 2008 په ټول ټاکنو کې یاد ګوند د سند اسمبلی 200 هم ګټلې وې، خو د 2012 کال راورستو په یاد ګوند په دغه سیمو کې حمله شروع شوې. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د کراچۍ اپریشن نه مخکې او هم د اپریشن په دوران کې د دوی پر پلویانو حملې دوام لري او په تیرو 2.5 کلونو کې یوازې په کراچۍ کې لسلو څخه زیات د دوی پلویان وژل شوي دي. د دغه ګوند د سند صوبې مشر سنیټر شای سید وایي
او بل اپریشن روان دی، خو زما په ایریا کې زما خلکو ته کوم ترېر دی په هغې کې څه کمی نشته. نور دنیا لګیا دي هغې خپلې جلسې هم کوي، جلوسونه کوي، ریډیان وباسي، پروګرامونه کوي. نن زما په دفتر باندې اټیک دی، زما په جنډه باندې اټیک دی او کوم زمونږ د دادی هغه یو په یو نامینړي یې وایني او یو ته اطلاع ورکړي دومره پیسې راوړه. کوم صورتحال هغه صورتحال نن هم دی، موږ ته هیڅ سهولت نه.
یاد دې وي په کراچۍ کې د هدفي وجنو قلنګ اخیستنې او د بدامنۍ د نورو زیاتو شوو پیښو په ضد د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د لټون عملیات شروع شوي چې لا هم دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر یو ښوونځي تر برید کېدل وروسته د پاکستان او افغانستان د ولسي او امنیتي چارواکو ترمنځ رابطې زیاتې شوې دي. دواړه لوري وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره به پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیسي او د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به یو له بل سره همکاري کوي، خو د چارو ځینې پوهان بیا وایي چې دغو خبرو ته عملي بڼه ورکول ښایي اسانه نه وي. تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سرحدي پولیسو لس کسیزه پلاوی دا مهال د پاکستان په پنځه ورځني سفر دی. د افغانستان د ختی زون د سرحدي پولیسو د اما اړیکو د دفتر یو چارواکي ادریس مومن وایي که څه هم د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د چارواکو ترمنځ رابطو ځینې مثبتې نتیجې ورکړې دي، خو رده په خبره په تورخم کې د خیبر د هم اهنګۍ په نامه د دفتر جوړولو پرته لا هم کوم عملی ګام مخې ته نه دی راغلی. دغه په خبره یا دفتر د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولیسو یو ګډه قرارګاه ده چیرته چې به د پولو دواړو خواو څخه راټولیدونکي معلومات پر یو وخت د دواړو هیوادونو حکومتونو ته رسیږي.
دا ټول د نوي حکومت هغه برخه ده چې غواړي د دواړو هیوادونو د خو روابطو او په نتیجه کې هغه کسان چې افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو ته ګواښي د دوی هغه پټنځایونه په نښه شي. عملي تر اوسه خو لا اقدام نه دی شوی، فقط زمنګ او د پاکستانیانو ترمنځ د خیبر هم آهنګي ایجاد شوه چې په تورخان کې د دواړو جانبو هغه استازي موجود وي.
که څه هم د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې هغه لا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت په اړه د شو پرمختګونو په حواله څه نشي ویلي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو پلاوی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی، د پاکستان له پوځي چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په امنیتي مسلو او په دې کې د موجوده همکارۍ د میکانیزم په زیاتولو خبرې کړې دي. همدارز د پاکستان د پوس پخوانی بریګیډیر محمود شاه هم په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د چارواکو ترمنځ رابطې ګټورې بولی وایي.
اوی میکنیت د پاکستان ترخه او پاکستان هم چې کوم شمالي وزیرستان کې اپریشن کړی اوی کې کتلې دي چې پاکستان د ټولو ترهګو خلاف اروایي کوي، اوس په یو فرق نه لري. نو بیا د دواړو فوجونو ترمنځ خبرې ترېم شوې دي. پاکستان فوج خو کافي تجربه ده، بارډر مینجمنټ چې ورته وایي
خو د پاکستان د پوځ یو بل پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د امنیت ټینګ ساتلو او د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیولو لړکې یو شمېر خنډونه دي. د ده په خبره په پاکستان او افغانستان کې داسې ډلې امنیتي چارواکي شته چې نه غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي.
دا خو ډېر مشکله ده داسې بارډر قابو کول. نه پاکستان سره وسایل شته، نه زما خلې افغانستان سره دغه وسایل شته. خو کوردي کوشش وکړ نو په وسله والو چې کوم یو خپل خوځي راځي، د هغې په قابلیت کې یو فرق راپی شي که می راپی شي. بارډر باندې پیښې کېږي بعضې وخت، بې درخنا دغه وشي بولای وچلېږي، دغه لخه وچلېږي، هغې سره چې کوم دی نو مشکلات پیدا کېدی شي.
په افغانستان کې د نوي ملي حکومت تر راتللو په پېښور ارمی پبلک سکول د برید وروستو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د امنیتي او ولسي چارواکو رابطې زیاتې شوې دي. او دا رنگ د یادې پیښې وروستو د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهل شریف یو ځل او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر دوه واره د افغانستان سفر کړی، او همدارنګه د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د حساب قومندان هم د پاکستان دوره کړی، او دوه لورو ویلي چې ترګرې د لمنځه وړلو لړکې به له یو بل سره همکاري کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چین له دوه ورځني سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته رسېدلی دی. نوموړي د چین له لوړپوړو چارواکو مشرانو سره ولیدل او د دواړو ملکونو د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو یې له هغوی سره خبرې وکړې. دا په تېرو څه د پاسه دوه میاشتو کې څلورم ځل و چې د پاکستاني پوځ مشر یو بهرني هیواد ته سفر وکړ. پوښتنه دا ده چې د جنرال راحیل نورو هیوادونو ته د زیاتېدونکو سفرونو مقصد څه کېدلی شي، او دغه کار ته بیا په پاکستان کې د چارو پوهان څنګه ګوري. د دې پوښتنو ځواب د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د پاکستان د فوج مشر راحیل شریف د شنبه په ورځ په داسې حال کې چین ته تللی و چې د یک شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر نوی ډیلی ته تلونکی و. د پاکستان د فوج مطبوعاتي ادارې ISPR په وینا د سفر پر مهال جنرال راحیل شریف د چین له مشرتابه سره د دواړو ملکونو پر اړیکو او سیمه ییزو چارو باندې خبرې اترې وکړې. د نومبر له میاشتې راهیسې دا د جنرال راحیل شریف څلورم بهرنی سفر و. په تیرو څه د پاسه دوه میاشتې کې نوموړی د واشنگتن، کابل، لندن او چین سفرونه ترسره کړی دي. دا چې د دې سفرونو ممکنه هدف څه کېدلای شي پړای په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان فوج هڅه کوي چې د ترګري په ضد د اختصاصو ګامونو او پرمختګونو په اړه دغه څلور مهم هیوادونه په اعتماد کې واخلي.
بتایا جائے کہ کس طریقے سے پاکستان
دغه هیوادونو ته وویل شي چې دا وخت پاکستان په کوم ډول دغه جنگ کوي او زموږ د دوی څرنګه مرسته پکار ده. زما په خیال دا هم ورته وایي چې دا وخت پاکستان څه شان قربانیان ورکوي او په نړیواله کچه د پاکستان ملاتړ ډیر زیات ضروری دی. کوم هیوادونو ته چې دی دا ډیر مهم ملکونه دي.
خو د جنرال راحیل شریف دغه زیاتیدونکو سفرونو د پاکستان په ځینو کړیو کې بحث هم راپورته کړی دی چې وایي د جمهوریت حکومت پښتون کې د فوج د مشر بهرنیو سفرونو د ولسی حکومت کمزورتیا په ډاګه کړې ده. په اسلام آباد کې میش سیاسي چارو کارپوه فصیح زکا وایي چې جمهوریت حکومت د درنو لاري کمزوري کړل شوی دی.
کله چې په ټول ملک کې درنې شروع شوې او کوششونه وشو چې حکومت کمزورې شي نو اوس حکومت واقعي هم کمزورې شوی دی. نو دا خبره سمه ده چې حکومت کمزورې کړل شوی دی. هغه ځکه کله چې نواز شریف په واک کې راغلو نو دی جدي وو چې خپلې پالیسیانې عملي کړي. په دې کې دوه درې خبرې داسې وې چې په اړه یې د پوز نظر بیل وو، لکه له هند سره تجارت او د جنرال مشرف پر ضد مقدمه.
خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکري بیا د جنرال راحیل شریف بهرنی سفرونه او په هغو هیوادونو کې د نوموړي تود هرکلی د ترکمندی لاندې د پاکستاني فوج د ترګرۍ په ضد لا اخیستل سو ګامونو سره تړي. دی وایي
د چې کوم پذیرایي ترلاسه شو کوم هرکلی یو شو هغه موږ ته په امریکا، برتانیا او چین کې ډېره غیر معمولی ښکاره شوه. د دې بنیادی وجه موږ ته دا ښکاري چې دنیا ویني چې پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي لپاره بشپړ عملیات شروع کړي دي. د نورو هیوادونو حکومتونو ته دا خبره واضحه شوې ده چې د پاکستان ولسی حکومت په خپل د دې چیلنج مقابله نشي کولای او یوازې پوز یې کولای شي، ځکه دته دومره لوی پذیرایي ترلاسه شوه. که چېرته پوز د ترګرۍ د مخنیوي لپاره کامیابه کاروایی نه وې کړې نو بیا به په نورو ملکونو کې د پوز د مشر لپاره دومره اهتمام به نه کېدلی.
خو ځینې کارپوهان داسې هم شته چې وایي پرته له دې چې د پوځ په هڅو د نواز شریف په مشرۍ د جمهوریت حکومت د کمزوري کولو تور ولګېږي، خو په خپله ولسی حکومت هم په ډیرو مسلو کې د اړتیا وړ صلاحیتونه نه دي ښکاره کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د پېښور پولیسو د ښار د کالجونو د خزینه استادانو لپاره د وسلو کارولو یو تربیتي پروګرام پیل کړی. په دغه لړ کې پرون د پېښور په پولیس لاینز کې د فرنټیر کالج خزینه استادانو د تماچی او کلاشنکوف ټوپک کارولو چل زده کړ. د یاد کالج استادانو له مشال رېډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې خراب امنیتي وضعیت دوی اړې کړي چې په دغه تربیتي پروګرام کې برخه واخلي. له پېښوره پرې د غلام غوث رپورټ اورو.
د وسلې د کارولو د دغې روزنې پر مهال د فرنټیر کالج یوې استادې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل هغه د ټوپک او تمانچې د کارولو یو تربیتي پروګرام کې برخه اخلي.
اسسټنټ پروفیسر یم او موږ دلته راغلي یو د ټریننګ لپاره چې وقتی طور باندې که حالات سنگین شي چې موږ د خپل حفاظت لپاره څه اقدامات کولای شو. نو دا ډېر فروټفل ټریننګ و، ځکه چې موږ دې کې فرسټ ټایم رایفل او مختلف دایا پیسټل د ما یوز
د وسلې د کارولو د دې تربیتي پروګرام پر مهال پولیس ټریننګ انسپکټر لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نه وړاندې د یوې بلې تعلیمي ادارې استادانو ته هم داسې روزنه ورکړې شوې ده.
کالج او د سکول د حالاتو په وجه باندې مونږه دا شی شروع کړو چې دوی ته مونږ ټریننګ ورکړو چې دوی خپل حفاظت په خپل هم کولای شي او د خپل سټوډنټ حفاظت هم کولای شي. دوی ته مونږه د سمال آرام خاص کر د پیستول په باره کې ورته مونږه زیات ټریننګ ورکړو او داغه نن بعد وته بیا په اسن جی باندې یعنی په کلاشن کو باندې وته هم ټریننګ ورکړو.
د فرنټیر کالج د سټیټیسټکس د سانګي یوې مرستيالي پروفیسوري شبنم مشال ریډیو ته وویل چې که په آرمی پبلک سکول برید نوې تر سره شوه نو دوی به چری هم تمانچا پلاس کی نوې راغستلی. که د سکول دغه پیخه نوې رامنځته شوی نو مونږ دا سوچ هم نشو کولای چې مونږ به تمانچا پلاس کی راواخلو. خدای دې نه کوي چې داسې پیخه بیا رامنځته شي. که په مستقبل کې داسې سپیخه رامنځته کیږي نو مونږ سره به د خپل حفاظت لپاره پلاس کی سشي وي. اول مونږ ته حکومت د وسلو د اجازت نامو د ترلاسه کولو ویلی وو او په دې وجه مونږ دې روزنې ته راغلی یو. د یادونې وړ ده چې په آرمی پبلک سکول د برید روستو په پېښور کې د تعلیمي ادارو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او صوبایي حکومت استادانو ته هم د وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده او په پولیس لاین پېښور کې د هغه تعلیمي ادارو استادانو ته د وسلې د کارولو روزنه هم ورکړې کیږي کوم چې په خپل خوخه داسې روزنه ترلاسه کول غواړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ ټولې خبرونه په ژوندۍ بڼه تاسو نیخ په نیغه په زمونږ پر وېبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دغلته زمونږ چې کوم رپورټونه تاسو په ریډیو کې اوري او یا هم خبرونه اوري دا ټول هلته لوستلی شئ. زمونږ وېبپاڼه ده مشال ریډیو ډاٹ کام. او د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو اوریدونکو. تاسو په لږه شیبه کې اوس د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اوري. زمونږ په د نن ورځې په خبرونو کې تاسو یو شمیر ونیز خبرونې هم اوریدلی شئ چې هغه په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. نجیب عامر سټوډیو ته راغلی دی، دنه به لنډ خبرونه اورو.
پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې په هوایی بریدونو کې له 500 نه د زیات وسلوالو د وژلو، د هغوی د شپږو پټنځایونو د نښه کولو، د وسلو مهماتو د زیرمو د تباه کولو ادعا کوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي د هند او امریکې ترمنځ د وروستیو تړونونو او د دواړو هیوادونو د مشرانو د بیانونو ارزونه کوي، ځکه چې د ده په وینا دا سیمه ییز او نړیوال اغیزې لري. افغانستان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه له اسلام آباد سره په سفارتي کچه په تماس کې دی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د دوی په خوره کې یوازې غیر قانوني کډوال پوښتل کیږي. په کوسوو کې د پولیسو او زرګونو مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې 80 کسان ژوبل شوي دي چې 50 پکې پولیسوالا دي. پولیسو یو نیم سل نور کسان نیولي هم دي. خلک د وزیر اعظم نه د یو وزیر د لری کولو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د ټلیفون په لیکا د یوکران په تازه حالاتو خبرې کړي او دواړو روسیا ګرمه بللې چې په ختیځ یوکران کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. او ایران وایي د امریکا د لارې اسرائیلو ته اختار ورکړی چې په شام کې د انقلابي ګارد د یو کمانډر جنرال محمد الله دادی په هوایي بمبارۍ کې چې دوی یې تور په اسرائیلو پورې کوي پایلې به زر وویني.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نویو اداریو غټی کې په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې لیکي ترخګري اوس یو نړیوال شکل خپل کړي دي او د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف بالکل صحیح ویلي دي چې د ترخګري د ختمون لپاره باید نړیوال مرستې ضرورت وي. ادارې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف خبره تاییدوي او وایي چې د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو پر وړاندې کې نړیوالې ورولېلا هم د دې خبرې ادراک پکار دي، او خصوصا امریکا، مغربي یورپ او اقوام متحده لا چې د ترخګري خلاف جنگ کې د پاکستان کردار تر ټولو اهم دي. او که امریکا او یورپ د گنی چې هند په دې معاملې کې غوړ کردار ادا کولی شي، نو دا یو غیر حقیقي سوچ دی. یوازې پاکستان د منځنۍ ایشیا او افغانستان د معاملاتو په حق لا ډیر خپويږي. ادریا اخیری کې وایي موجوده حالاتو کې پاکستان یو غوړه پالیسی خپل کړی دا، نو دا شن باید چې پاکستان دغه سلسله جاری وساتي او د موجوده حالاتو پر وړاندې کې ژور ادراک ولري او د ترخګري په مسله باندې هیڅ نرمۍ ښکارونه ونه کړي، او چې څنګه د ترخګري پر ضد جنگ پیل کړي دي پکار دي چې دغه سرته ورسوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپان خپل ادارې د باړی د متاثرینو په حواله لیکلی او وایي چې د گورنر لخوا د باړی د متاثرینو د واپسی اعلان خود استاینې وړ دی، خو هم په دغه ورځ چې د خیبر پختونخوا گورنر چې کله د باړی دوره وکړه په دغه وخت متاثرینو مظاهره او احتجاج وکړو او غوښتنه وکړه چې د ملکن او شمالي وزیرستان د متاثرینو پرنګ دی ته هم امدادي پیکیج اعلان کړی شي. د ادارې په وینا چې قبایلی ولستل د خپل وطن د ناموس او امن لپاره قرباني ورکړي ده او د ژمی په دې سخت شپو کې دوی د خپل کورا دامن په خاطر بهر راوتلی دي. نو پکار دي چې حکومت زیات نه زیات د دې خلکو واوري او د دوی ستونزو ته خصوصي پاملرنه ورکړي. دریا اخر کې لیکي حکومت لا د دوی د واپسې د غوړ انتظاماتو سره سره هلته په خپلو علاقو کې د کاروبار او بیا ودانی زمينه برابرول پکار دي چې دارنګ دوی د واپسې باوجود د متاثرینو په ژوند تیرولو مجبور نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی بی سی پر پاڼه د پیښور پر خونځي د 13 دسمبر میاشتې د بریده او دغه رقم بریدونو د لمن زوړلو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوو اقداماتو په اړه لیکنه خبره شوې. بلخ د امریکایي فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې بیا د امریکا د ترهګرۍ ضد تګلارې جاج اغستل شوې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې لما هارون باچا وري. د بی بی سی پر پاڼه خبر شوې لیکنه کې راغلي د 13 کال دسمبر پر 14 نیټه د پیښور پر خونځي د طالبانو بریده نه یوازې د هیواد دننه بلکې د باندې هم خلک غمجن کړل. لدغه پیښې وروسته په ټول پاکستان کې سکولونه وتړل شول او چکله د یوې میاشتې وقفې وروسته بیرته پرانستل شول. نو د ماشومانو پلرونه د خپلو بچیانو سکولونو ته د لیږلو په معامله کې زړه نازړه ول. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو خبره راغستل شوې چې ویلي دي د هیواد په شمال غربي برخو کې چون ټوپک ګرځول د سیمې د خلکو یو فرهنګ دی، ځکه نو د سکولونو استادان یې کولی شي د خپل حفاظت لپاره له ځان سره وسله وساتي. خو یو شمېر خلک بیا د حکومت پر دې تګلاره نیوکه کوي، وایي چې په سکولونو کې د ټوپک کلچر مخته راوړل به د سختري ځای او افراطیت پر ضد جګړې سره هیڅ مرسته ونه کړي. لیکن وایي د پاکستان ډېری خلک پر دې اند دي چې د هیواد طاقتور پوځ باید د وسلوالو ډلو پر ضد هغه چې د پاکستان دننه بریدونه کوي او هغه هم چې په هند او افغانستان کې تروریستي حملې کوي یو شان عملیات وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې کار لپاره پاکستان باید د قومي امنیت په خپله تګلاره کې د پام وړ بدلون راولي. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي د امریکا د بهرنۍ تګلارې د ننګونو په اړه د دغه هیواد د چارواکو او پالیسی جوړونکو فکرونه پر ځینو مفروضو ولاړ دي. لیکنه کاږي د امریکا د ترهګرۍ ضد د تیرو 14 کلونو په مبارزه کې دغه ټکي ډېره په څرګنده توګه مخته راځي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې ترهګر د خپلو فعالیتونو تنظیمولو لپاره پټن ځایونو ته اړتیا لري. د امریکا خارجه وزارت په دې ویلو سره چې وسلوال په دغه پټن ځایونو کې خپل ملګري تربیه کوي او پلانونه ورته تنظیموي، په افغانستان کې جګړه پیل کړه او د ډرون بریدونو خپل پروګرام یې پاکستان، یمن او سومالیا ته وغځاوه. لیکنه زیاتوي دا مهال چې د وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا جګړه 14 کلنه شوې، د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو پالیسۍ یې نړیوال محبوبیت له لاسه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، کوردی ملیشو د سوریې یا شام دولتي رسنیو او هم په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ټولو راپور ورکړی دی چې کوردی ملیشو د سوریې له کوبانی ښار څخه د اسلامي دولت وسلوال په شا کړی دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اسلامي دولت له وسلوالو سره له 112 ورځو جګړې ورسته کوردی ملیشو د کوبانی ښار بیرته نیولی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
د سوریې د بشری حقوقو د څار ډله وایي کوردی ملیشیا د مهال پر ټول کوبانی واکمنې دی او له دې خار څخه د اسلامي دولت وسلوال په شا کړی. خو سره له دې هم زیاتوي چې کوردی ځواکونه لا هم د خار په ختیځو څنډو کې ځینې کورونه چاڼوي او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد له منځه وړي. د امریکا مرکزی قومندانې بیا یو څه په احتیاط په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا مهال کوردی ځواکونه د کوبانی په سلو کې نوي برخه باندې کنټرول لري. د کوردی ځواکونو مرکزی قومندانې هم اعلان کړی چې کوبانی په بشپړ توګه د اسلامي دولت له وسلوالو پاک کړي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي په کوبانی کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې ماتې یوازې په کوبانی پورې محدود نه ده، بلکې دا د خلکو د ارادې په وړاندې د دې ډلې رواني او روحي ماتې ده. په کوبانی کې د عدلي ادارې مشر حباس علي ازادي راډیو ته وویل دا وایي داعش په کوبانی کې واسي ویجاړي او د خپلو هغه وسلوالو ملي پرې خودل چې دلته وژل شوي. دوی کندوالي او لوټ شوي کور نه شاته پرېخي. پرون زما یو ملګری خپل کور ته ورغی چې د کور ټول وسایل سوځول شوي دي. د کوبانی په ختیځ کې چې د داعش د وسلوالو تر کنټرول لاندې و ټول کور نه په بشپړه توګه سوځول شوي. لاسیر مکلی څخه چنن له داعش ډلې آزاد شوی ریپورتونه وایي دغلته دی ډلې هرڅه لوټ کړي او د کروندګرو ساده وسایل هم لوټل. دا آزاد سوریه پوس پونم ډلې چې په کوبانی کې د کوردی ملیشو ملاتړ کوي هم په یو ویډیو کې خپل بریالیتوب اعلان کړي. د کوبانی د بیرته نیولو له رپورټونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې کوردی او کورد پلوه فعالان په دې جګړه کې د کوردی ملیشو نارینه او خزینه سرتی رستای په یو شمېر اکاونټونو کې ویل شوی دا چې په کوبانی کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد کوردی خزینه جنگیالۍ جنگیدلې نو دا ماتې د داعش لپاره تر ټولو بده ماتې ده. د سوریې دولتي رسنیو هم پرتل دي چې د کوردی ملیشو یادونه وکړي، ویلي دي چې د کوبانی ښار د ځایي خلکو د مقاومت په نتیجه کې د داعش له لاسه وتلی دی. بل پلو د مراد طایف په نوم د اسلامي دولت د ډلې یو روسي ژبي ویاند بیا په ټولنیزو رسنیو کې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندی کوبانی په بشپړ ډول د دې ډلې له لاسه وتلی. دا فیسبوک په یو پوسټ کې اتایوف ویلي د کوردی ملیشو لخوا د کوبانی د نیولو رپورټونه د معلوماتي جګړې یو برخه ده. نو مولي د کوبانی ښار ته د اسلامي دولت د تازه دمه ځواکونو د رسیدو او د خپل مرچلو د بیا ټینګولو ادعا کړې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش پلنډو سپو 2013 14500 15500 او 1300 کلو هارت ساوري دلشه.
د امریکا یو سینیټر وایي دی او نه نور سینیټران د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر دې هیواد د نورو بندیزونو لګولو لپاره د یوې مسودې جوړولو ملاتړ نه کوي. دا سینیټران چې ټول د ډیموکرات ګوند غړي دي د امریکا ولسمشر اوباما ته په یو لیک کې لیکلي دي چې دوی به د مارچ تر میاشتې د داسې یو مسودې ملاتړ نه کوي او هیله مند دي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکې هلې ځلې بریالۍ شي، خو دوی په دې اړه د ایران پر صداقت شک لري. د موضوع تفصیل ملالای بشیر څخه.
ډیموکرات سناتور رابرټ مینندز چې د دې مسودې له جوړونکو څخه یو ګڼل کیږي، جمهور رئیس باراک اوباما ته یو لیک لیږلې چې پکې ویلي دي چې دی او نه نور ډیموکرات سناتوران به د مارچ تر پایه د دې مسودې ملاتړ نه کوي. ما او زما ډېری ډیموکرات همکارانو جمهور رئیس ته یو لیک لیږلې او پکې مو ورته ویلي چې موږ به په سنا کې د کرک مینندز په نامه مسودې ملاتړ د مارچ تر 24 یوازې پر دې شرط نه کوو چې له ایران سره کومه سیاسي موافقه وسی. لکه څنګه چې موږ په دې لیک کې لیکلي دي، موږ هیله من یو چې د ډیپلوماسۍ له لارې به د ایران د اټومي وسلو جوړولو وړتیا ته د پای ټکی کېښول سي. مینندز زیاته کړه چې په دې لیک کې دا هم ویل شوی چې موږ شک لرو ایران به دې خبرې ته غاړه کېږدي چې له مخې د مارچ تر 24 دا ثابته سي چې د اټومي پروګرام څخه مقصد په بشپړه توګه سوله ایز دی. د امریکا حکومت په دې اړه ویلي چې له ایران سره دا موافقه امکان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن پرون د سنا په غونډه کې ویل هم دا لحظه چې موږ خبرې کوو د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ مذاکرات روان دي. دا مذاکرات جدي او عملي دي او موږ په دې اړه پرمختګ کړی دی. موږ د هغو ځینو مسایلو په اړه چې موږ ترمنځ وو پرمختګ کړی دی. فاصله اوس هم ستا، خو په ټوله کې موږ داسې احساس کوو چې موافقې ته د رسیدو لپاره اوس هم ښه فرصت لرو. دا لیک د اوباما لپاره د بریا په معنا دی، ځکه چې د ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر مهال د نوي بندیزونو لپاره به د هرې د مخالفت کوي. د امریکا په سنا کې چې سل غړي لري، 45 چوکۍ د جمهور غشتونکو په لاس کې دي او هغوی غواښ کړی دي چې د ایران پر وړاندې دا مسوده به نوي بندیزونه تصویب کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی امریکایي ولسمشر کوارتز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هند سفر په اړه د پاکستان او چین پر ولسپاڼو کې د لیکل شو مقالو غټه کې خبره کړې دي. اوباما د تیرې یک شنبه پر ورځ د هند په درې ورځني سفر تللی و. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
امریکایي ورسپانه کوارتز د پاکستان او چین په ورسپانو کې د خبرو سو رپورټونو په سر کې وایي چې د ولسمشر باراک اوباما د درې ورځني سفر مقصد د هند او امریکا اړیکې نور هم پیاوړې کول دي. خو لیکنې په خبره د هند ګاونډي هیوادونه پاکستان او چین د اړیکو ته په ډیره ځیرتیا سره ګوري. کوارتز دې ته په پام سره د پاکستان او چین په ورسپانو کې د خبرو سو مقالو لنډیز چاپ کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه د پاکستان د انګریزي ورسپانې د ادارې ځینې برخې رانقل کړې دي. د اوباما د هند د سفر تر سرلیک لاندې ډان وایي چې هند په ناحقه د ترګرۍ د مسلې په اړه پاکستان په نښه کوي. ډان تور لګوي چې د هند چارواکي او د دې هیواد تر یو حد ملت پال میډیا به داسې ښکاری کوشش وکړي چې باراک اوباما او نورو چارواکو لخلې د پاکستان په اړه داسې خبرې راوباسي چې هغه د پاکستان د ساک خرابولو لپاره استعمال کړل سي. کوارز د پاکستان د اکسپرس ټریبیون یو خبر راخستی چې وای پاکستان تمه لري چې امریکا به له هندي چارواکو سره پر کنټرول پوله د سو سرغړونو خبره راپورته کړي. دا شان خبر زیاتوي چې پاکستانی چارواکي داهله هم کوي چې امریکایي مشر به هندي وزیر اعظم نریندر مودي وهڅوي چې له پاکستان سره ځنډول سوي خبري بیرته پیل کړي. کوارز د یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ډیلی ټایمز اداریه چې سرلیک یې د پاکستان هند او امریکا مثلث یو برخه را نقل کړې ده. په دې اداریه کې ویل شوي چې د امریکا پالیسي دا ده چې له پاکستان او هند دواړو سره دوستانه تعلقات جوړ کړي او د یو په قیمت بل هیواد له پامه نه وغورځوي. نیوز انټرنیشنل بیا د پاکستان بل انګریزي ورسپانه ده. د اوباما د پرمختګ تر سرلیک لاندې په خپل ادارې کې وایي د ولسمشر اوباما هند ته تلل او د پاکستان سفر نه کول د اسلام آباد یو علامتي شان سپکاوی دی. کوارز ورسپانه د چین د دریو ورسپانو لیکل شوی مقالې هم را نقل کړې دي. لکه د چین ګلوبل ټایمز ورسپانه کې وینګ ډایو لیکي چې د امریکا په شمول غربي هیوادونه کوشش کوي چې د ایشیا دوه لوی ځواکمن ملکونه چین او هند دواړه پر شا وډبوي او شاباشای ورته وایي. د چین جن هوا ورسپانه د باراک اوباما درې ورځنی سفر تر عملی زیات سمبولیک قبولي. د مقالې په خبره هند او امریکا په نړیواله آب و هوا، زراعتي لانجه او د نیوکلیر توانایي په اړه دومره ژوري مسلې لري چې د باراک اوباما او نریندر مودي درې ورځنی دوستي نسی ختمولای. درنګ چینا ډیلی لیکي چې د نریندر مودي له نړیوالو ځواکونو سره اړیکې ساتل د دې لپاره لږ ستونزمن او ګران کار دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولي نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د نېشنل نومه د انګریزي ژبې ورځپاڼې په لیکنه کې د پیښور پر یو خونځي د وسلوالو د 13 دسمبر میاشتې د حمله په یادولو سره لیکلي چې د پاکستان خلک اوس د پخوا په څیر چپ نه دي، بلکې د حکومت د ترهګرۍ ضد پالیسۍ په اړه یو شمېر پوښتنې کوي. د لیکنې مهمه برخه له ملیحې امیرزاده اورو.
له متحده عربی اماراتو نه خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې لیکي چې په پیښور کې د سکولونو پر ماشومانو د وسلوال برید پس د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرو او وسلوالو خلاف د جګړې اعلان تک یوې خواته د شک په سترګه قتل کیږي، نو بل خوا ځینې یې پر امیده کړې دي. د ورځپاڼې په خبره په اخره کې به دا قتل وي چې پاکستان د هغو وسلوالو خلاف څرنګه ګامونه اخلي چې د هیواد له خاورې د ګاونډو هیوادونو په وړاندې استعمالیږي. ورځپاڼه په دغه هیواد کې دننه د پاکستان یو لس په سوچ او خبرو کې بدلون هم یوه مهمه خبره بولي، ځکه چې د ولس له نظره اکثره ګټه پورته کېدی شي. خو ورځپاڼه لیکي د پیښور حادثې هر څه بدل کړل او حکومت هم د ولس له نظر سره سم ځان د بدلولو په هڅه کې دی. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو ډلو دریز د نخ پرولو تکتیک دا ځل بې فائدې ثابت شوی دی چې د هیواد ولس یې دا وخت له احساساتو ډک دی. ورځپاڼه لیکي پوځ هم له هغې وروسته له احتیاط کار اخلي چې د وسلوالو خلاف د کاروایی په وړاندې پر سیاستوالو د زیاتو اختیاراتو لپاره فشار اچولو. ورځپاڼه زیاتوي دا داسې نه وه چې د پوځي عدالتونو جوړېدلو په اړه خوښي نه وه، بلکې په اصل کې د ملک سیاسي طبقې پوځ ته د شک په سترګه کتل. ورځپاڼه لیکي دا خبره چې آیا د پاکستان ولس به د هیواد په اړه د خلکو منفي سوچ بدل کړل شي که نه، له دې سره تعلق لري چې دوی هغو معلوماتو نه څه نتیجه اخلي چې ورته په یوه جوړه کړل شوې طریقه ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان ولس لپاره یوه لویه خبره ده، ځکه چې په هیواد کې دننه د وسلوالو له شتون نه ورته تل انکار ښودل شوی دی. بلخوا د ریاست او سیاسي ملایانو ترمنځ اتحاد دا خبره نوره هم پیچلې کوي چې اسلام ورته په یو سخت دریځ شکل کې وړاندې کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پیښور برید د هیواد ولس په یو کارجن او طاقتور ډله کې بدل کړی ده چې اوس د ریاست مفکوره چیلنج کوي. زیات شمېر پاکستانیان اوس د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق پوښتنه کوي او دا چې حکومت ولې د جماعت الدعوه ډلې خلاف فیصله کون ګامونه نه اخلي. ورځپاڼه لیکي دا د دسمبر د 14 نیټې پس د ولس په نظر کې د بدلون طرف ته اشاره کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
دا
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یوه لیکنه کې هم د پیښور پر آرمی پبلک سکول طالبانو 13 دسمبر میاشتې د برید موضوع راغستل شوی او پکې ویل شوی له دغې پیښې وروسته د هیواد د امنیتي ادارو کارکوونکي د افغان کډوالو پر کورونو او کاروبارونو چاپې وهي او هغوی ځوروي. تفصیل شاهین بنیری اورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د یو قام د کردار ټیک اندازه هغه وخت لګي کله چې د بحران سر مخ شي. په دې موجوده بحران کې کچرې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د چارواکو رویې ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې دوی د افغان مهاجرینو په شکل کې د ټولنې کمزوري او د ټولنې ډېر ځپل شوي خلک زورول پیل کړي دي. په آرمی پبلک سکول د برید نو وروسته داسې راپورونه رامنځته شوي چې ورپکې د امنیتي ادارو په کارکوونکو د افغان مهاجرینو سره د بد سلوک تورونه لګول شوي دي. ورځپاڼه لیکي د مهاجرینو زورول وړاندې هم یوه لویه ستونزه وه خو په نږدې سو ونو کې دا ډېر خراب حد ته رسېدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پولیس د افغان مهاجرینو په کورونو او کاروبارونو په چاپو او د هغوی په زورولو تورن شوي دي. هغه افغان مهاجرین هم زورول کیږي کوم چې د مهاجرینو په حیث رجسټر شوي دي او د رجسټریشن ثبوتونه هم لري. مرکزی حکومت او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په یوه ګډه غونډه کې د افغان مهاجرینو کورونو ته د لیږلو نیټه د کال 2015 د دسمبر تر میاشتې غځولې ده. بیا هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مهاجرینو افغانستان ته په زور د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. ادارې لیکي د ټولنې ډېره د فکرمندۍ خبره دا ده چې پولیس د مهاجرینو د ماشومانو سره هم ښه سلوک نه کوي. خاص توګه په مدرسو کې زده کړې کوونکي ماشومان د پولیسو د زور زیاتی ښکار دي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي اوس وخت چې زموږ ټولنه د یو ښه کردار څرګندونه وکړي او دا غوښتنه وکړي چې د بحران دا شیبه موږ د نور زور زیاتی د قبلولو لور ته بونځي. مهاجرینو سره انصاف نه کول نه خو په بل کوم یو ځای کې چا سره د انصاف ضامن کیدی شي او نه د هغه زرګونو خلکو بدل اخستی شي څوک چې په دې جګړه کې وژل شوی دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د کمیونټي سکولونو استادان وایي له 2002 کال راهیسې په دغه سکولونو کې نوکرۍ کوي خو په خبره چې نوکرۍ لا هم پخې کړل شوی نه دي. دغه استادان پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې د مشر په دفتر کې ټول شوي ول چې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر سره خبرې کړې دي او مونږ ته پرې د رپورت را لېږلې ده.
شمالی وزیرستان شوال کې کمیونټي سکولونو کې برتی شوی استادان غوښتنه کوله چې باکا خیل، جانی خیل، کابل خیل او ماده خیل قبیلو لپاره 2002 کال شوال پیکیج په نوم چې دولت ورته 153 کمیونټي سکولونه ورکړي ول په هغه کې زیاتره استادان لا هم په خپلو څوکو مستقل شوي نه دي. دوی وایي 14 کاله سرویس یې کړي او اوس ورته نوې نوکرۍ هم نه ملاویږي.
شوکت الله شکیم دغه د سفران منیسټر و هغه چې کینده د خلکل ور کړی دي چې کیمه کاسونه د ایفر سره تعلق وي په دغه په لوکل کاسو کې سي دغه په وجود چې میر خور د خپل شوله خو د بیا غ چې کین خپل حق نر کوي مش پنان لوکل کې کلی دي
هغه په وجود نن مشتا لاند ډیو ډی ای سر څخه چې زده گورنر آرډر نه منو زده سیکریټریټ آرډر نه منو به سره سره یو اپوینټمنټ دا سه پمیش کنه وکم چې اپ په حق سره تلایوي مش دیار لاس کولای مش وړې پل پچی دي مش تا نه پل سرویس ملاویږي دغه
د کمیونل استادانو یونین صدر شاکیم خان وایي دغه قبیلو استادان که د غلطه مستقل نشي نو خپلو احتجاجونو ته به دوام ورکړي.
چچے پیرا میشتا گورنر کے پی کے پداغا پوسٹینا بندے ورتا سیکرٹریٹ مختا نوٹیفیکیشن روڑے نی وچ دا ٹول ٹیچرون میں پداغا دغا زینا بندے ریگولر کر اگر ٹائم رسو دے فٹا سیکرٹریٹ مختا دے بوکر دلی کیمپ در نیرا سا داو جاری وی دا دے جمعرات ور دینا انشاءاللہ میٹ دے فٹا لیول بندے پروگرام سیٹ کڑائی دے انشاءاللہ دے فٹا لیول بندے دے جمعرات ور دینا او دے فٹا سیکرٹریٹ مختا می سٹارٹ نی
پدیاڑا مو چکلا شمالی وزیرستان ایجنسی ایجوکیشن افیسر گل سعید نو پختل نو دویو پدے اڑا خپل محکمه اعلی چارواکو ته لیټر استولی او کما فیصله چراشی دا غه په بنیاد با دغه استادانو فیصله کوي
کیمو گورنر ډایریکټیو وی هغه ما ورکړل چې ټیچرونه چې کیم د سفران منیسټر نه ریمارکس وروړي هغه ما پښین انکلود کړل هغه یې سر ډایریکټر ته یې سر چې سر ډیسیژن دی مو تر کو ګایډنس سره په شمه دی ان شاء الله عمل کوم چمونا میرٹ سے غلطی نوشی دا کسون دی چی دی پا شغول سے باقاعدہ دی دا دا خمیش کو لوکل سے تصور کری
دا بکا خیل جانی خیل کابل خیل او مدا خیل کبیلو کمیونل استازان دا ہم وائی چی دوی دی پا خپل خورا شوال کے دا خپل حق نا نمحروم وی زکا چی دا دوی پا وینا دی سراسیما کے کبیلوی تعصب و دا مومی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د خیبر پختونخوا حکومت د چار سده د شبقدر په یو سی ډي مارکیټ کې د ویبمی 14 نه ټپی شوی سجاد خان ته ترغی ورسته د علاج مالجې لپاره 2 لک روپے ورکټی چې مشال ریډیو پر دغه پیخي رپورت خپور کړ. د سجاد خان پلار شیر زمیر سپای وایي تر ټولو مخکې به هغه قرضونه چې د خپل زوی د درملنې لپاره یې خلکو اغستی وو خلاص کړي او په پاتې پیسو به د هغه لپاره یو وړوکی کاروبار پیل کړي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې او تر هغې وروسته د سندرغاړي ستاره یونس په غږ د غنی خان شعرونه درته اورو.
د یو لسمه میاشتې په 15 منټه کال 2014 کې ماخوستن محل د شوقدر په سی ډي مارکیټ کې په شوه 14 کې ولس کلن ساجد خان چې په یو هوټل کې مزدوري کوله زخمی شو. کورنۍ د غریبۍ په حالت کې له خلکو قرضونه وکړل او د هغه علاج پر شروع وکړ. په 25 نومبر کال 2014 کې مشال ریډیو د ساجد خان د پلار شیر زمیر صافی سره او ورستو د سیمینه د صوبای سیملی د غړي عارف احمدزی سره خبرې وکړې. نو عارف احمدزی 15 ورځې وړاندې د ساجد خان د علاج لپاره او د رغیدو ورستو د وړوکي روزګار د شروع کولو لپاره 2 لک روپے دی حکومت نے منظور کړی چې دوی ته ورکړی دی. د سجاد خان پلار شیر زمیر صافی وای
دا بم ای خود شو او دوی جکم دی دال تر دکو ول سره کار کاو دو هوټل والو نو اغه کټ پسې د تویر چې زوی ته ور شو کټ راوړون دی چې کله کټ تر سیدلې بس دال ته داد پیخه پیخه شو وو تر دا یو سیټ مکمل زخمی شو ډیر درد و تر سیدلې جی زو خو فعلا جکم دی استاسو ډیر شکریا ادا کوم ما چې په اغه لن تنگ وخت کې تاسو را لې او فعلا قدم جکم دی زما په دروازه باندې دا د مشال لډو نمائنده جکم دی غزي خیر
او شیر زمیر صافی وای چې هر کله هغه ډیر بي دستش او قرضونه بای کول چې د زوی علاج پر وکړي نو ورته 2 لک روپے ملو شو چې داغه پر ډیر ضرورتونه پوره شول.
اغه مانه پښتنه وکړه ولستا چرته چا پښتنه کړي دا مالیره د قشان د میډیا والا غلی دی او غي زما پښتنه کړي دا نور دلته مال سو کم نه دی راغلی کې دې چې دا منډه زمانم نو شوې زکه چې غریب کسما نو زما چا سوریدل او نو به ماته دا حق ملو شوې به.
شیر زمیر صافی وای چې کله یې هم زوی روغ شي نو هغه به ورله وړوکه روزګار شروع کوي.
ير ان شاء الله چې زما خواهش هم دا ده چې اوس خو چې کوم دی په ما باندې قرضونه ډیر زیات دي خو به هر حال زه به دا کوشش کوم چې ردل خو به کم از کم د سبزی سره یې اړه ولګو.
بیا مې د صبح اسمبلی د غړي عارف احمدزی سره خبرې وکړې.
دا چې کوم کوششونه شروع دي د علاقې مسایل په ګوته کول نظر په دې باندې زه ستاینه کوم تاسو د مشال ریډیو په شبکه بازار کې چې کوم دا ماشوم وو دا انتها غریب وو تاسو چې کوم موږ دا خبره مخې ته راوستانه هغه نه بعد د سپورن هغه تلاړم د هغې تپوس پوښتنه مې وکړه او په هغه ځای کې ما بیا هیڅ نه غوښتو ما پټواري متعلق را غوښتو شکر دی هغه چې کوم د ګورنمنټ د طرفه کوم کمپنسیشن او هغه وشو.
عارف احمدزی په دې خبره ډېره خوشحالي څرګنده کړه چې مشال ریډیو هر کله په سیمایزو ستونزو او دولس له خدمت لپاره کار کړی.